دم پای دی تا دی دیو چا دی خور نم زده که دی مور نم یزده که او بیای دی سم پا مخ که ورطا واخل طول ور بانده خانده و بیا هر وقت ناری پسی وی نو آقا نمونه سی دی زده کلی دی آقای پا یو احترام بانده ندی ورطا خست دی آقا نمونه دی یو پیغور دی خبری پا دوالا خست دی لاغا نمونه سر یک کنزاوی یو جای کلی پا آقا نمونه بانده دی آقا کورانه تا پیغورون ور کلی نو داغا لاملونه دی سی خلق وستلانه که ایس
دنیا لمن وای د خزو په نوم شرم وار کول او ل یادولو ایډه کول ناروا او ل جهالت ډا کمل دی د دنیا لم محمد الله سید زاده په وینا دین هیڅ کله د خزی د نامه لا خستلو انکار نه دی کړی او د اسلام په تاریخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خزو او لورګانو نمونه یاد شوی دی
په افغانی ټولنه کې په مجموع کې داس یو عرف عنانات و رسم رواجونه شته چې د خزی نوم نه اخیستل کیږي دا په دې معنی چې یعنی دی خزی لنامه نا اکثرا خلکی درده کوی لغی نزان ساتی او دازان تا خنه گرنی او که دی دینی علال خواه دی خبر تکتنه وشی دین هیچ کلا دی خزی دی نامه اخیستونه درده و انکار و اجتناب نده کرده پا صراحت سره پا دینی روایتو که چه منگو تا سیوینو دی اسلام پا سپیتیلی و مقدس تاریخ که دی حضرت جناب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پا سپیتیلی سیرت که پا دیره جایو که زمانگا دی مسلمانانو دی ماین دو نمونه لکه دی حضرت خدیجه الکبرا حضرت بی بی عایشه حضرت جوائره او همداس نورو جلیل قدر او مخابر و صحابیات نمونه راغلی دی پا دین که او همدار از پا قرآن عظیم و شان که لوی خدای جل جلاله خپل هم په صراحت سره په څو آیتونو کې د حضرت مریم بی بی نوم یاد کړای دا په قران عظیم شان کې راغلی دا نو د دین دا معلومیږي او جوتیږي چې اسلام د خزې له نامه سره هیڅ مشکل نه لري کاغه واخیستل شي
درنو اوریدونکو په افغاني ټولنه کې ځینې کسان خزې ته د یو شخص په سترګه نه بلکې د یو شی په سترګه ګوري د نمونو یادول څه چې له ښځو سره په یوه لاره تګ هم ورته شرم ښکاري او ښځه په همدې خاطر محدوده ساتل شوې ده نو له دې فرهنګ سره باید په سم ډول مبارزه وشي او هیڅوک باید د خپلې خور مور لور او ښځې د نوم اخیستلو په خاطر ونه شرمیږي بلکې دا د ځان لپاره ویاړ وګڼي د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم ښې چارې
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدی پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدی پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر سینده و د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه دراورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي
پروفیسور صاحب مجلسی لیکونه به راواخلم
راواخله
دغه لومړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي
وعلیکم سلام وعلیکم سلام
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې خو بې سواده او بېکاره یم ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکم
اوقی ګله خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي نه لکه د دازیونو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې کومک راسره وکړه
نو مجلسی صاحب نصیب ګل اوقي څه وکړي
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به شي
مجلسی صاحب دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي
چې واسطه ورته پیدا کړي، څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مه خوږوه، بل لیک را واخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه را لېږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دکان لرم.
څه ستونزه لرې؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسټونه وروړه او څلیر ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هېواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو محسس به هم یادیږي. ها
او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به یې د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دای خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشانی را لېږلی او له ګېډې ګېډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشانی سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم. خدای دې خوشحاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
عیشه بس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ ترو شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې میړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په اوړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدې دي چې کومه ټوټه یې د میړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک را واخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی را لېږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروو.
بادام
صاحب، سړی ویل
هو دروازه کلکه کولاشه ډېګ پوخ کړه.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزی مې نه ده کړې.
شوروا پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو، قورمه، هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانټیننټال اشپزی نو. دلته پرته له دغه شایانو نور څه پخېږیم نه. دل هرڅه نوکار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادامه
صاحب،
تلار صاحب لږ مساله جوړه کړه چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاری مې کله نه ده کړې او ګلماله او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه هلته، ټول سامان پروت دی. ګلولي به هم در سره کومک سي. ګوره چې پام دي وي دیوال کوږ نه کړي.
نو صاحب چې ګلکار نه یم، دیوال به څنګه نه کږیږي؟
پام ورته کوه، ګلکاری خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې هم ویل چې نه سم کولی. اوس هغه ده ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دس ده. اوس هغه ښه لایقه برقي هم درپسې نسي رسېدی.
ښه صاحب، چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته وګوره چې څه پېښوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وایخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده. هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نشم کولای.
کولای شې. ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب، د تشناب د سوی او کمود مې جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولای شې، بیا راسه او تنخواه دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسي. صاحب، چیرته ګوته ولګوم؟
دغه هلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، دغه ده صاحب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب، تو درې ده ګوته ورته لمده کړم. دغه ده صاحب، د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخواه خانه ده، او دغه بله د نلدوان د تنخواه خانه ده، او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخواه خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب، ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي.
هغوی باندې تنخواه یې کور ته ورلېږم.
و سړی، په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې مېړه دې څه کار کوي.
ښځې، مقرر خو ګرد شوم، خو ګوتې د ګلکار، برقي، اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
او په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سربې له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب، ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بلا چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومره ترې جوړې کړې؟
$30 میلیونه.
$30 میلیونه؟
او صاحب، 15 میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې 15 میلیونه پاتې شوې؟
هو صاحب، کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو، ما ویل دا ځل به لږ تر لږه 50 میلیونه وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو.
وزیر صاحب، پروژه مو روژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب، چې دا زمو تر هغو به د کومې بلې سروې غم وکړو، بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
و $3 لک مارک دی مارک، په $3 لک دا ټول غرونه درته نړولای شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي.
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې؟ زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سرویګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو د همدغه سرویګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب.
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسی حکمت او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تاته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي. تاته چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي. تاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي. تاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي.
چه در گورم سترگ میر نارنا